و 17 میلیون نفر کمک کنن.
سلامونه ستړي مشه دا مخام و بجې د زمګ د خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځنګل شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شو. غوړه وړاندې د دې سات خبرونه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پی جی د طالبانو پر حکومت غا کړی دی. افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژر تر ژره لبندره خوشی کړی. سي پی جی په یو بیان کې د سیدی د افغاني همکار له قول لیکلي چې هغه د نار میډیا په نوم یوټیوب چینل درلوده چې د جولای 14 ل خپل زوی او فلم خسون کې سره یو ځای د طالبانو د استخباراتو له خواني ول شوې دی. د بیان لمخې د سیدی زوی او فلم خسون کې روسته خوشی شوی خو نه موړی له هم ترې تم دی. سي پی جی له طالبانو غوښتنه کړې چې هغه زر تر ژره را خوشی کړي. تر اوسه طالبانو دغه پاره څنګه دی ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې ښځې په اکثر دولتي ادارو کې له کار څخه بې برخې دي، د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نوموړی ملي کانفرنس جوړ کړی دی. په دې کانفرنس کې چندن په کابل کې پرانیستل شو. د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو او د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون درلوده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو پر تګلارو بحث وشي. په کونړ کې د هوان مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان یو ماشوم وژلې. د کونړ امنیه قومندانې پرون د خبرپاڼې خبرول سره ویل چې د کسان ټول دیوي کورنۍ غړي دي. په خبرپاڼې کې ویل شوی چې پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلي کې په یو کور کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې. د خبرپاڼې له مخې ټپیان د اسداباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانو د ټاپیان روغتي حالت له خطر وتلې خدالای دی. او د اروپا د هوا پیژندنې یوې اداره وایي چې تیر یک شنبه د جولای 8 د نړۍ په کچه تر ټولو توده ورځ ثبت شوې ده. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کره د کورې د تودوخې متوسط درجه په دې ورځ د سانتي ګریډ 10.9 درجې و. په داسې حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخې لوړه درجه 10.8 درجې و.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې مو زه فريده سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د طالبانو حکومت د تیر یک شنبه پورز د کانکور پایل اعلان کړي. د طالبانو حکومت د اسمینو ملي ادارې د معلوماتو لمخي په سګني کانکور کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو ګډون کړي وو چې له ډلې څخه باندې 35,000 کسان دولتي او خصوصي پانتونونو کې بلا بلو پانځي او ته بریالي شوي دي. تدریم کال دی چې جونی د کانکور پاسمونه کې د ګډون اجازه نه ترلاسه کوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. لدې سربېره هغوی چې په کانکور ازموینه کې بریالي شوي له دوی پوښتو چې دوی دا کانکور څنګه تیر کړو. همدارنګه څومره هیله مند دي چې کله دوی پانتون ته ځي وبکولای شي په اندازه چې دوی هیله لري او دوی هیله مند دي د افغانستان په پانتونونو کې داسې کوم ظرفیت شته سره لدې چې په دې وروستیو کلونو کې ډیرو سادان د پانتون افغانستان نه ووتل. بیا هم په کافی اندازه ظرفیت وی چې وکولای شي دغه نو بریالي شو زده کوونکو ته تدریس وکړي کنه. لدې سربېره هغه کسان چې به نتیجې شوي دي دوی څومره د دې چانس لري چې حرفه زده کړو ته مخه کړي او همدارنګه څومره لیوالتیا په ځوانانو کې شته چې دوی لاړ شي حرفه زده کړي وکړي. لدې سربېره هغه کسان چې به نتیجې دي په خصوصي پانتونونو کې ورته د نوم لیکنې چانس څومره برابرېږي او دولت ورسره څومره مرسته کوي چې د دوی د فیسونو یو برخه ورکړي. نن به په دې مسایلو خبرې وکړو. لدې سربېره به هغه زده کوونکي هم را سره وي چې په کانکور کې پرلپسي کلونو کې له ګډونه منې کړای شوی دا او که چیرته دوی ګډون کړای وای د دوی خبره باندې نو کې دی شي د پانتون په دویم ټولګي کې به دوی وای. د دوی هلی خبره به هم را واخلو. د به هم له دوی واورو او ریدونکو کچیرته وخت په پروګرام کې و ساسي او دوه درې پیغامونه او تماسونه به هم را واخلو. په خبرونه کې را سره ملمنشت دي د کابل پانتون په خنۍ استاد عبد الله وردک د ننګ ننګرهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو ته بریالي شوی سمسور اسد د شیخ زید پانتون ته پوانځي ته بریالي شوی سمی الله مومند او لکانکورا پات زده کوونکی شابانه نوري سره په پروګرام کې تاسو ټول قدرمند ستړي مشه پروګرام ته بخیر اغلی په پیل کې به استاد عبد الله وردک ته ورشو وردک سره تاسو پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی که تاسو په پیل کې د کانکور په دغه ازموینه چې پایلې تیر یکشنبه اعلان شوې لاندې راته وایست دا د نورو کلونو پرتله که څه هم د طالبانو لراته ګروسته یو نسبتا ښه کال و چې تیر کال لدینه کم زده کوونکو کانکور کې ګډون کړی و سه کال شمیر نسبتا ښه و خو د نورو د جمهوریت کلونو پرتله باندې بیا هم د دې زده کوونکو شمیر کم و د کانکور دغه پروسې پر راته وایست د پایلو د اعلان پر راته وایست چې دغه پروسه ساسې پان باندې څومره شفافه او هغه کسانو چې زحمت ته څه واقعا دوی توانیدلې د چخپل رښتو ته ورسیږو کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه تاسو ته او پرکې ځوانانو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم د کانکور ازموینه په حقیقت کې چیرته موږ په دوه باندې وشو. یو خپل د کانکور ازموینه سر تر رسیدل چې څنګه واخستل شو ولا آیا هغه بشپړ شفافیت موجود و او کنه، یعنی عملیاتي برخه ده، او یو خپل د کانکور ازموینه هغه فلسفه تر شو چې آیا دغه ازموینه یو مناسب ازموینه ده او کنه. نو په لومړی قدم کې بیا هم زه صح کال شکم ځوانان بریالي شوی دی، غوی ټول ته مبارکي وایم او دا چې خوایند له کانکور از مې نه او ټول کې لز دا کړو نشتی نو دغه ته تور دوره او دغه ظلم دی الله پاک هر څومره زر شکیږي پای ته ورسوي. په ټول کې د کانکور از لپد پرغه له فلسفي اړخه یا اساسي چکم دی هغه ته استعدادونو د جذب لپاره یو مناسب ازموینه نه ده. کوم یو کوون کای چې هغه په ورشته کې هیڅ علاقه نه لري، هغه د ته مجبور وو چې هغه برخه ته ولاړ شي او خپل زده کړې هلته پیل کړي. کله چې د کانکور ازموینه تر سره کیږي، موږ په ځای د دوه یو شاګرد یو زده کوونکی دی هغه په خپل رشته کې آماده کړو او په خپل کوم رشته چې غواړي ترې ازموینه واخلو، دغه په ځای موږ ترې په دولس یا دیارلس ټولو مضامینو کې ازموینه اخلو. فرضاً یو شاګرد یا یو زده کوونکی چې غواړي حقوق ته ولاړ شي، موږ لغونه د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي دغه ټولو برخه ازموینه اخلو. په داسې حال کې چې بیا وروسته هغه له دغو مضمونو څخه هیڅ بیا ډېره لږه ګټه اخلي، یا همداسې په نورو رشتو کې یو زده کوونکی غواړي چې انجینري پوهنځي ته ولاړ، خو په ټولنیزو علومو کې هم ازموینه اخلو. دا یې هغه منفي اړخ دی.
خو په ټوله کې اوس دا هغه څه دی چې له تېر نه راپاتې دي، دا به یوازې طالبانو حکومت پورې نه وي.
طبعا دا ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا د کانکور هغه اساس ده چې په ټوله نړۍ کې اوس ورو ورو له منځه تللی ده. په ټوله نړۍ کې تاسو ګورئ چې هلته ښوونځي له لسم ټولګي یا نهم ټولګي څخه وروسته رشته بندي کیږي. کوم شاګرد چې غواړي چې بیو یا ساینس برخه ته ولاړ شي، هغه خپله برخه کې زده کړي کوي. کوم چې ټولنیز علومو خواته ولاړ شي، هغه خپله برخه کې. یعنی دا موضوع یوازې د اوسنیو حاکمانو ته یا اوسنی رژیم ته راجع نه ده، له تخنیکي اړخه په دې کې یو څه ستونزه شته ده چې ضرورت دې ته شته ده چې له مسلکي اړخه وتل شي او د دغه ازموینې په ځای باندې یو بل میکانیزم رامنځته شي. اما دا چې اوس سه کال ازموینه څنګه واخیستل شوله او نتایج څنګه وو، له نیکه مرغه چې 2014 او 2015 کال وروسته د کانکور ازموینه په برخه کې یو ډېر ښه اساس کېښودل شو او سیستم رامنځته شو. هماغه سیستم اوس هم ادامه لري. شفافیت یې نسبتا ښه دی، په ځینو برخو کې اوس هم ستونزې شته. هغه ستونزې د پوښتنو د جوړولو په برخه کې دي. موږ د پوښتنو په برخه کې اوس هم ستونزې لرو. د ازموینه اخیستل او چالت کوم هغه چاپریال باید ورته جوړ شي، هغه متاسفانه چې شرایط ورته هغه سره برابر نه وي لکه څنګه چې باید ازموینه واخیستل شي. د ازموینه برخه کې کافي اندازه با معلومات زده کوونکو ته مخکې نه ورکول کیږي. د ازموینه پر مهال باندې چې کوم هغه فشار وي، هغه په صحیح شکل باندې موږ نه یو توانه درې چې مدیریت کړو چې زده کوونکو ازموینه شکل سره تیر کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ زده کوونکو ته مخکې نه داسې میکانیزم نه لرو چې هغوی ته یو څه زده کړه ورکړو چې تاسو کومه رشته او تر کومو شرایطو لاندې باید تعین کړئ. زده کوونکی یا د کورنۍ په خوښه باندې یا هم د ټولنې په خوښه باندې چې معمول رواج څه شي کومې پوهنځي دي همغه لپاره کوشش کوي، بې له دې نه چې وګوري چې آیا زه په دغه ځانګړې رشته کې استعداد لرم او که نه. دا په ټوله کې موږ د کانکور اداره یا د ازموینو ادارې ته راګرځي چې باید ورته هڅه وکړي. او طبعا یو عمومی منفی تکه چه ما اول هم یاد کرد حقا دین جونو نشتون دی چه متاسفانه در یور دیر غط نقیصه ده. او دشمی به حق بانده هم لکه تاس چیاده و نوکر چه کابو سل زردی دشمیر یو چه کم ده دوم را داد بنده وید بده که دینی علوم و شاگردان هم شامل دی او متفرقه دی تیر و کلون شاگردان هم بکی شامل دی. نو تعداد نرده جمهوریت وقت کم دی، رقابت به یو چه آسان شوی وی، پانزه تا به تلل یو چه آسان وی. خلا بده من غده ازدکون کشمیر پدی اندازه بانده کم شوی دی چه دی شپی کانکور مزموینه چه و هغه لغوش بله. یعنی مونگ دی شپی پانتون لپاره دوم را دو طلبان ندرلودن خب مختلف با انتون نوچانگو که جولگی تشکیل شی. نو پدی خاطر بانی هغه لغوه شویده هیلشتا چه نفتای وکا چه لدی وروز ده بالا پاره یا ده بل سمستر لپاره ده از ماینه بیا وخست شی.
خو وردک سای دلت ده کم شمیر چه بیار کل شوی چه دریش بیت زره یوازی دریش بیت زره کسان توانی دلی چه دولتی و خصوصی پانتونونو تا بریالی شي که چرته بیا غشپی پانزی چې تاسو یادونه وکړه هغه پکې نه وي. د دې سل زره کسانو نه یوازې درې شپېته زره بریالی شوي اوسي. دا پاتې کسان پخوا څنګه توضیح کېدل او فکر کوي چې اوس به طالبان څنګه توضیح کوي؟ حرفوي زده کړو ته به لیږي، نیمالي ته به لیږي، خصوصي پوهنتونونو ته به په تخفیف ورکوي. څه حل لارې دې ته پخوا کتل کېدلې اوس فکر کوي څه حل لارې به طالبان لټوي؟
یو تفاوت چې لپخا اوس ترمنځ دی هغه د زده کړو انګیزه وه چې مخکې هم دغه ستونزه وه، یعنی داسې نه وه چې سل فیصده هر څه حل و. په اول قطب کې کوم زده کوونکي چې دوی ورته واجد شرایط لیکي او یا هم وایي چې دا د خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي، نو ډیری وخت هغوی سکالرشیپ یا هم کوم تخفیف به نظر کې نه نیول کېږي او د هغوی د ویش لپاره هیڅ کوم واضح میکانیزم نشته دی. هر خصوصي پوهنتون کړلی شي چې مختلفو څانګو کې زده کوونکي جذب کا، محصلین جذب کا، بله دې نه چې هغه د کانکور نمرې په نظر کې ونیول شي. دا ستونزه مخکې هم وه او اوس لا ډېره شوې ده، ځکه اوس موږ له بعد مرغه کوم دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د تربیه لپاره چې کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي. په ډیری ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو یا د حرفوي زده کړو کوم انسټیتیونه چې وو هغه هم یا تړل شوي دي یا هم په ډېر بد وضعیت کې دي، چې دا ټول هغه منفي نقطې دي. خو تر ټولو مهم څه چې دي هغه دا دي چې د زده کړو لپاره د انګیزې ایجاد ډېر مهم دی، چې هغه لپاره یو منظم میکانیزم باید جوړ شي تر څو زده کوونکي زده کړو لپاره کوشش وکړي، ولو که هغه په سکالرشیپ وي او یا هم په تخفیف باندې وي. هغه خصوصي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړه د دولتي په شمول باندې، خو کوم واضح میکانیزم نشته دی چې هغه د ازموین ادارې لخوا یا د لوړو زده کړو وزارت لخوا یا د اوسنیو چارواکو لخوا نه دي محصلین پوهنتونونو ته ور وپېژندل شي. همغه پخوانی سیستم به وي چې هر خصوصي پوهنتون به خپل ازموین اخلي او کوم فیس چې ورته مشخص شوی دی هغه به له محصلینو نه اخیستل کېږي. تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته دي چې زده کوونکي دې په تخفیف باندې کوم خصوصي پوهنتون ته وپېژندل.
وردک صاحب وروسته بیا په دې اړه به خبرې وکړو چې دغه واجد شرایط ځینو کسانو چې موږ پر فیسبوک باندې پوسټ کړی و دوی پوښتنه کړې وه چې واجد شرایط یې موږ ته لیکلي دي او معلومه نه ده چې موږ به کوم پوهنځي ته ځو. په دې به وروسته نورې ډېرې خبرې وکړو. نور مېلمنو ته به ورشو. سمسور اسد هم راسره وصل دی. ښاغلی اسد، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته وایاست چې اول د کانکور د نتیجې په اړه باندې راته وایاست. چا درته وویل چې کانکور کې ننګرهار پوهنتون حقوق پوهنځي ته کامیاب شوی؟ دا خبر دا زیرې در باندې چا وکړلو یا که خپله دې نتیجه چک کړه؟
لومړی سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. کچا ټول ځوانانو ته مبارک وي د دوی دغه وړه کامیابی زینو ته بسره وي. خو زما باندې لومړی زیره مې یو ملګری و چې نږدې دوست مې ده چې د ننګرهار پوهنتون انجینري چې خپله زده کړې کوي. لومړی زنګ را ته چې دغسې د ننګرهار پوهنتون حقوقو ته خپل انتخاب ته دې راغلی، نو ډېر داسې د خوشحالۍ احساس واقعا چې الفاظ مې نه ول چې زه پیا خوشحالي بیان کړم. خو ډېر یو خوندور احساس مې په هغه وخت کې ډېرې خوندورې شېبې ولې.
او کپدې رمته وای خغلې سمسور کانکور نمخ کې څومره ماده گی دینې ولې وا څومره زحمت دی وستلو یوازې د زده کړې کولې کانکور ته د ځان ماده کولو ک تر څنګ د کارم کوو
د راتل کو څو میاشتې نه مې د تیو څو میاشتې مې کانکور لپاره درس شروع کړو او نور کوم کار یا کوم فشار په مانو نو واز درس ورس کې مې 4 ساعت الله تر 2 ساعت پورې ځکه وخت را سره کوم زګې نه مخې زموږ مکتب درس نو دا د تیو د څو میاشتې راځي چې بیا ورته درس او دا څو برابر کړل ځکه داخلي وخت مختل مې چې خاني نتیجه او خوندور سمره وګورم.
کپټن راته وای چې حقوق دې نمره انتخاب وو کنه دویم دریم انتخاب دی؟
حقوق مې لومړی انتخاب وو.
او په څو نمرو د ننګرهار پوهنتون ته تللی؟
د ننګرهار پوهنتون ته په 250 نمبر.
اها 250. اخیا تاسو را سره پات شي وره بشو زبګ بل ملما سمیولا مومند چې دوی د خوست پوهنتون البته شیخ زید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالي شوی دی. خیا دا غوې اړیکه پرې شوې ده روسته به راوخلو ل دغه کسانو چې دوی ته نیدلې د کانکور کې بلا بلا پنځیو تلار پیدا کړی البته ټول ګډونواله هلکان ونجونو ته چانس نه ورکړ شوی. هغه انجلې چې دوی په کانکور کې د ګډون چانس ورته نه ورکړ شوی خو واجه د شرایط و دوی باید توانیدلې چې تکل د کانکور ازموینه ورکړي. شابانه نوري را سره ده. اغلی نوري تاسو پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی. که فکر کوم چې دا غلی نوري اړیکه هم را سره نه ده وصل هڅه وکړو چې هغه په پروګرام کې وصل کړو. غلی نوري کې چرته وی هغه ته باور شو خبرې بور سره وکړو لا غوي بو پښتو چې دوی د شل کانکور نه پاتې دي څه احساس لري او هر کال چې ګوري چې الکان کولای شي کانکور کې ګډون وکړي د خپل خوخي 15 او ته کامیاب شي خو دوی نشي کولای شي ګډون وکړي دا ورته څومره ستونز بنده. اغلی نوري ته بروسته بور شو سمي الله مومن را سره دی. خغلی مومن تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې خودی تاسو ته ډیر مبارک وي چې تاسو توانی دلی یاستي پانتون ته کامیاب شي. تب د څو انتخاب وو د معلومه د چټمن نمرې انتخاب بده وی څو نمرې دی اخیستې دي او یوازې دی کانکور ته آمادګی نیول کنه کار دیم کولو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې دي تاسو ټول همکارانو تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. او دی ما چې خپل د 15 کې وال نمرې انتخاب او د دې پانځیل پرځای یعنی موږ هم د مادګیل وستلم نور کار موږ نظر لود او تقریبا محمد دریسو دریبیس اشاره څو نمرې وړي دي.
مومن صاحب ویل کیږي چې تاسو د کانکور تر ټول کم عمره ګډونوال وئ چې د پانځی ته بریالي شوي استي اوس د عمر څومره ده؟
د ما عمر تقریبا زه 1400 کې کال هوت نیست پیدا شوی.
خب که په دې راته وای چې د تقسیم اوقات دی د کانکور د ازموینو لپاره څنګه برابر کړی و د ورځې د 2 ساعت درس ویلي او کله چې د انتخاب کولو څومره دقیق انتخاب دی وګړو چې وتواني د 15 تلار پیدا کړی.
موږ خپل د دې کانکور د دوران کې خو د اول وختو کې یو څه درس کم یعنی تقریبا یو ورځ هم یا وساته یا شپږ ساعت هم درس ویلم. وکله چې زما یې سو او د کانکور امتحان را نږدې کړم نو په دې وخت کې موږ د خپل درسونه کوم ما خپل د درسونه تقریبا تر 2 ساعت 1.5 ساعت پورې د خپل درسونه ورسول تر څو دا یعنی کانکور ډیر کم وخت یو تر څو د خپل 15 پورې ځان یو ورسول. او
ښه مومن صاحب قدم راته وای د کامیابی دو زیره در باندې چا کړی او کور کې یک خپل د نتیجه چک کړی و
موږ یو کورس د موزشګا ولا پیری کې مشه موږ درس ویلم نو پیری کې چې خپل د ایمو استاد چې په زور د نتیجه دیاریو د زکون کې اړیو.
مومن صاحب ساسي غک قطو وصل کیږي کې چیرته ملک موقعیت تغییر کې چې موږ کولای شو ساسي غک په سمه توګه باندې واورو خبرې مهم بشپړې واورو موږ به هڅه وکړو چې بیا مومن صاحب سره اړیکه ونیسو ځکه چې غږ ډېر قطو وصل راځي اغلی نوري را سره وصل ده اغلی نوري تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی تاسو تمه و چې کم کال کې فارغ شي او په کم کال کې تمه و چې ته کانکور ازموینه ورکړي او د خوخي پونځي د کمې و چې تاسو خپل ورته بریالي شي چې لا تر اوسه پوری د کانکور کې د ګډون اجازه درکړل شوې ده او نه توانیدل چې پانتون ته لار پیدا کړي
ښه سلام علیکم اغلی سیارتات او قدرمنو مېلمنو او اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوښ شي او وکړم چې پر اوسه کال به نو د مکتب څخه فارغ شوم او کال به د ژوند په شان باندې کانکور مې نه ورکم لا اوس ما ته پوسه پونځم ژورنالیزم
کدا را ته وای شبانه جان دا تیریکشن به چې پایلې اعلان شي په کورنۍ کې مو داسې څو غوښ هغه تمه و تاسو یو ځای فارغ شي یو ځای کانکور ازموینه ورکړي هغه ازموینه ورکړي او بریالي شوی دی یا نه ده شوی خداسې یو څو د شاو خوا کې و چې تاو کته لغاله کو د دې خاطر باندې حکومت ورته شرایط برابر کړي او غتوانې ده لید چې پندون تلار پیدا کړي خو تنه شي کولای
خپلوانو کې خو مو خدای سي کورنۍ کې څه کار شو خو چې زموږ د مکتب باندې سم چې نو په خپل ګروپ کې یا په ستوري کې چې ټرین به هغه ورځ و چې نن موږ یو هم د کانکور ازموینه ورکول او نن به زموږ فایل هم معلومې دي نو دا مې ته ډیره سخته و او دا چې هغه ورځ څنګه تیر شو نو هغه صرف درې دي بلې
مننه کور ودان بیرته بدل سره وګرځم او سات کتا سي تراشو ما مخکې دا ونه وکړه چې دا ځینې کسانو په فیسبوک موږ ته لیکلي چې موږ واجه د شرایط یو واجه د شرایط په څه معنا باندې یو تر کوم نمبر پورې کسان بیا کولای شي چې هغه واجه د شرایط ورته د کانکور په پایله کې ولي کې دوی شخصي پانتونونو ته تلای شي حرفوي زده کړو ته ورکوي نیمالي ته ورکی دا څه ډول وضعیت وي bale ورته اکسپټ موږ غلري
کال په کال باندې شرایط یو څه تغییر کوي خو هلته عمومي اصول دغه ځین وخت وضع کېږي یو څوک چې چیرته وکړلی شي لکه د سلو نمرو نه که چیرته تاسو حساب کړئ چې له څلوېښتو نه پورته نمرې یوسي نو هغوی د دې وړ بدل کېږي چې هغه پوهنتونونو ته ولاړ شي اما پوهنتونونو کې د ظرفیت د جذب د ظرفیت نشتون له امله ټول کسان نه توانېږي چې هغه هلته بېلابېلو پوهنځیو ته ولاړ شي یا دوی هغه انتخاب ډېر لوړ کړی وي نمرې هم لوړې وي نو بیا هغوی په دې خاطر باندې چې هغه د روانی اړخه هم ډېر مایوس نشي او د دې تر څنګ له خصوصي پوهنتونونو سره هم یو څه مرسته وشي او هغوی ته د تګ لاره یو څه اسانه شي نو دوی د دې وړ بلل کېږي چې دا کړلی شي چې خصوصي پوهنتونو ته ولاړ شي او په خصوصي پوهنتونو کې یو پوهنځی شروع کړي خو داسې یو واضح میکانیزم تر اوسه پورې نشته چې یو زده کوونکی یا یو محصل د کانکور ازموینې څخه وروسته مستقیم د خصوصي پوهنتونو ته معرفي شي هر څوک چې کوم خصوصي پوهنتون ته ځي هغه مجبور ده چې خصوصي پوهنتون ته مراجعه وکړي او هلته خپله د خوښې پوهنځی وټاکي او هغوی به د شمولیت یوه ازموینه د کانکور په ډول باندې لري هغه ازموینه به ورته ورکوي او وروسته له هغې نه به هغه پوهنتون ته شاملیږي په ځینو خاصو حالتونو کې چې شاید سه کال په دې باره کې کوم تصمیم نیول شوی وي اما تر اوسه پورې حداقل اعلان شوی نه ده یا زه نه یم خبر چې دوی به تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو څخه څه تخفیف ورته واخیستل
شي او وردک صاحب د حرفوي زده کړو په اړه ته وایي نږدې څلوېښت زره کسان بیا په دې کانکور کې بې پایلو دي سره له دې چې نجونو په دې کانکور کې ګډون نه دی کړی یعنی په سلهاو نجونې د دې وړ وي چې کانکور کې ګډون وکړي خو دوی هم ګډون نه دی کړی بل طرف نه الکان هم ډېر بې نتیجې دي دوی څومره لکه وزارت د دې وړتیا لري چې دوی حرفوي زده کړو ته معرفي کړي او افغانستان کې داسې مرکزونه شته داسې ځایان شته چې دغه کسان ورشي پکې حرفوي زده کړې وکړي علاوه د دې نه چې لوړ تحصیلات وکړي یا داسې حقوق وایي شریعت وایي یا طب وایي انجینري وایي
ګوره اصلا زده کړې یا حرفوي زده کړې په مجموع کې دا لکه ټول یو د ځنځیر غونډې باید وي او هر برخه یې وکړی وي موږ نشو کړلای چې زده کوونکي یا ځوانان یوازې په دې باندې تشویق کړو چې ورته وایي چې تاسو پوهنتونونه شروع کړئ، تاسو یا حرفوي زده کړې وکړئ. د ټولو ذهن کې دغه پوښتنه وي او د ټولو سره دغه سوال وي چې زه کله دغه حرفوي زده کړو یا له زده کړو له نورو څانګو څخه فارغېږم نو زه به څه کړم. دغه زده کړې یوه برخه شوله او له زده کړو وروسته چې دوی لپاره څه پروګرام دی هغه بله برخه ده. موږ د زده کړو لپاره د حرفوي زده کړو لپاره ځینې مراکز مخکې درلودل، بعضې اوس تړل شوي دي خو بعضې تر اوسه پورې هم شته دي. خو تر ټولو نه اساسي پوښتنه دغه ده چې کله چې دوی له حرفوي زده کړو څخه فارغېږي آیا دوی ته د کار په مارکیټ کې کوم حداقل لومړیتوب ورکول کیږي او که نه. تاسو وګورئ حداقل دولتي پروژې چې کومې تطبیق کیږي هلته د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره آیا کوم لومړیتوب شته او که نه، چې موږ یې متاسفانه نه وینو. فرضاً په بېلابېلو هېوادونو کې د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره شرایط دغسې وي چې کومې پروژې چې تطبیق کیږي هلته د حرفوي زده کړو فارغ لکه فرضاً برقی یا انجینری په برخه کې مرستیال یا نور دغسې کسان چې فارغېږي نو د هغوی سرټیفیکیټ ته یا هغه سند ته ارزښت ورکول کیږي. هغه څوک کړلی شي چې په هغه پروژو کې کار وکړي چې دغه حرفوي زده کړو له انستیتوتونو یا هم له ادارو څخه فارغ شوي وي، چې متاسفانه دا شی په افغانستان کې موږ نه لرو. که یو څوک له حرفوي زده کړو هم فارغ شي هغه بیا مجبور دی چې په خپل شخصي ظرفیت باندې ځان ته دنده پیدا کړي او خپل ژوند په مخ باندې یوسي. نو د حرفوي زده کړو لپاره د مراکزو یا د انستیتوتونو د جوړولو تر څنګ له هغوی چې کله فارغېږي او له هغه وروسته دوی باید څه وکړي، دغه شرایط ډېر زیات مهم دي چې دا کړلی شي ځوانانو ته انګېزه ورکړي چې که موږ نن له حرفوي زده کړو فارغ شو نو سبا به موږ.
وردک صاحب، په لوړو زده کړو پوهنتونونو کې دا چا لار پیدا کړې ده؟ دې ته هم که د کار مارکیټ ته وګورو په کافي اندازه هم دا اوس کم ځوانان چې ډاکټران دي، انجینران دي یا په نورو برخو کې زده کړې کړې دي، دوی د افغانستان د کار په مارکیټ کې بیکاره دي. لکه دواړو خواو ته فکر کوي دا ستونزه ده، یوازې حرفوي زده کړو ته به نه وي
و داستون ز دواړو خو ته شته. د ما مخ کې دا ونه وکړل چې ځوانان د زده کړو لپاره انګیزه نه لري، علت یې همدغه ده چې د ټولو ځوانانو سره همدغه پوښتنه ده چې کله زه له زده کړو فارغېږم، که حرفوي زده کړې دي، لوړې زده کړې دي یا نیمه لوړې زده کړې دي، له فراغت وروسته به زه په ټولنه کې یا د کار په مارکیټ کې خپل ځان ته ځای ته رقم پیدا کوم. متاسفانه چې په افغانستان کې له ډېر پخوانه شرایط هغسې نه و چې باید وای، یعنې ډېر ایډیال شرایط په تېره دوره کې هم موږ نه درلودل، خو لږ تر لږه ځینې ازموینې وې په بېلا برخه کې ځوانانو کار پیدا کولی شوی. اما اوسني رژیم کې تاسو ګورئ چې هلته زده کړې، رقابت، د استخدام اصول او رسمي پروسیجرونه ټول تقریبا لغو اعلان شوي دي او په بېلابېلو برخو کې هغه څوک مقرریږي چې هغه ځینې نور شرایط ولري د زده کړو په ځای باندې. نو همدغه باعث شوي دي چې ځوانان اصلا زړه نښه کوي چې زده کړو ته مخه کړي. خوب په ټوله کې څوک چې هلته واکمن دي یا حاکم دي دا داسې د یو کال یا د دوه کالونو کار نه دی چې دغه ستونزه حل شي. د دې لپاره باید اساسي پالیسي او پلان باید جوړ شي او بېلابېلې ادارې په ګډه باید خپل مسؤلیتونه واخلي او هغه ترسره کړي. لکه د لوړو زده کړو وزارت شاید یوازینی دنده دغه وي چې هغه وکړلی شي چې د کار د مارکیټ، هغه که څه د افغانستان د کار مارکیټ دی او که څه په سیمه کې دی یا حتی په نړیواله کچه دی، د کار مارکیټ په کچه باندې هغسې مسلکي کسان وروزي چې هغه وکړلی شي خپله دنده هلته پیدا کړي او دنده په صحیح شکل په مخ باندې یوسي.
دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کیږي. ورداک صاحب، فکر کوي دغه کسان چې اوس نوي پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي، 3-4 زره کسان دي، تیر کالم په همدغه اندازه باندې کسان کامیاب شوي وو، که څه هم نجونې پکې نشته ده، خو دا ټول لیکان دي او زیاتره استادان چې د کابل پوهنتون په ګډون یې په نورو پوهنتونونو کې تدریس کول دوی له افغانستان وتلي دي. فکر کوي په کافي اندازه قدر په افغانستان کې شته ده چې بیا دغه ځوانانو ته تدریس وکړي او څنګه چې اړتیا ده لکه هر مسلک اړوند دوی هغه مسلکي روزنې ترلاسه کړي او بیرته وکولای شي په ټولنه کې خدمت وکړي؟
متاسفانه چې نه. موږ مخکې هم ډیری مسلکي کسان مو چې درلودل چې له افغانستانه هم وتلي نه وو، د زده کړو کچه په هغه برخه که نه و یا په هغه سویه باندې نه و چې موږ وکړلی شو چې د افغانستان د کار مارکیټ او یا په نړیواله کچه چې کوم د کار مارکیټ دی هغه ته ماهر او مسلکي کسان وروزو. دا ستونزه له پخوا راپاتې ده و اوس ډېره زیاته شوله. مخکې موږ حداقل بېلابېلو ادارو د دې لپاره هڅه کړله چې دغه ستونزه راکمه شي. یعنی دا سمه ده چې موږ 100% په تېره دوره کې یا په جمهوریت کې په پوهنتونونو کې 100% نه وو کامیاب، اما لږ تر لږه 10% یا 40% یا 50% په ځینو برخو کې موږ ښې لاسته راوړنې درلودلې. ځوانان هلته سکالرشیپونو ته استول کېدل، استادان یا کدرونه چې هغوی د ماسټري او دکترا لپاره استول کېدل او د دوی زده کړو ته ارزښت ورکول کېدل چې راشي دلته خلک وروزي. متاسفانه چې اوس شرایط دغسې راغلل چې مسلکی کسانو ته کاری ساحه ډېره زیات تنګ شوله، هغوی بې له دېنه چې د برخه پرېږدي بل کوم آپشن یې نه درلوده. د دې تر څنګ په تېرو درې کلونو کې به تاسو نه وي اورېدلي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د پوهنتونونو په رهبري کې یو مسلکی کس ټاکل شوی وي. د پوهنتونونو رهبري لکه تاسو چې یاده کړله دا یوازې یو اداري پوزیشن یا یو اداري بس نه ده چې هلته یو څوک راشي ځینې اداري چارې ترسره کړي. تر ټولو نه مهم دا ده چې یو څوک باید لکه لیدلوری یا هغه ویژن د یو پوهنتون لپاره یا د زده کړو لپاره ولري. اوس که چېرته تاسو پوښتنه وکړئ موږ خلک له پوهنتونونو فارغوو، بالاخره له دوی غاړو جوړ څه کړو؟ که په ډېرو څانګو کې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو د افغانستان دغه کسان چې اوس فارغه وایي ورته د کار په کوم ځای کې ورکوئ، په کومه رشته کې ورته کار ورکوئ، په دې برخه کې کوم واضح ځواب موږ نشو ترلاسه کولی. ډېری څانګې داسې دي چې هغه په عامه اصطلاح باندې یو معقول سازی ته لکه ضرورت لري. موږ ځینې داسې څانګې هم لرو چې په هغې کې شاګردان فارغه وو چې په افغانستان کې هم هغې ته دنده نشته او په نورو نړۍ کې هم ورته دنده نشته. نو دا داسې د یوې ادارې او د یو کال یا د څو ورځو خبره نه ده. د دې لپاره مختلف ادارې او باید لاس سره ورکړو په ګډه باندې دې لپاره کار وکړو چې له بنسټ نه یا له اساس نه د ستونزه حل شي. غیر له هغې نه که موږ یوازې په دې باندې اکتفا وکړو چې زموږ ځوانان فرضاً 100,000 کسان امتحان ورکړ که ټول هم پوهنتون ته شامل شي، دا ټول له پوهنتون نه فارغ شي، بالاخره موږ به دوی سره څه کوو؟ دا صحیح خبره ده چې موږ نشو کړلی چې ټول فارغان په دولتي وظیفو باندې یا ته ورکړو او ټولو ته دولتي وظیفې ورکړو، اما دولت دې مسؤلیت لري چې زمینه ورته برابره کړي. هلته بېلابېلې حتی نړیوالې کمپنۍ، سیمه ایزې کمپنۍ راشي، سرمایه گذاری وکړي او دوی کار وکړي. یا حتی که چېرته موږ مسلکي خلک وروزو هغوی د هیواد نه بهر ته ولیږو. تاسو د اوس خپل څنګ کې پاکستان مثلا ګورئ، هند ګورئ، بنگلادش چې دموږ د خلکو شاید هیڅ په نظر باندې را نشي، هغوی په زرګونو مسلکي کسان نړیوال د کار مارکیټ ته لیږي، اروپا ته، امریکا ته، نورو ټولو هیوادونو ته هلته کار کوي او ګټه یې بېرته خپل هیواد ته رسیږي. نو په دې کې اساسي او مسلکي کسان له خانه کار پکار ده. هغه کسان چې هغوی یوازې لکه له بعده مرغه د موږ د لوړو زده کړو وزیر چې یو وخت وویل چې یوازې بمونه یې پټاو کړي وي، دا د هغې خلکو کار نه ده او هغوی نشي کولی چې دا کار ترسره کړي. نو دلته مسلکي کسان ته اړتیا ده چې تر څو په پوره تعهد سره او په ژمنتیا سره د ټولو په همغږۍ باندې دغه ستونزې ته د حل
مننه کور ودان وردک صاحب تاسو بیرته راوګرځم. سمسور جانه که تاسو ته راشم، ځینې اندېښنې شته دي کله چې طالبان واک ته ورسېدل هغه کسانو چې په حقوقو کې زده کړې کولې یو څو ورخطا وو هغه مهال، ویلي چې د طالبانو حکومت ځکه چې ډېره برخه یې په دینی علومو باندې اتکا کوي او قانون په افغانستان کې په یو ډول باندې لغوه شو نور نه پلی کیږي. تاسو را دهان دیخنه نشته ده که چیری ده وسط خبره فارغ شي دنده به درته نه پیدا کیږي یا دغه څلور کاله چې په مخ کې لري څه به پکې وایي؟ په دې اړه دې لږ مطالعه کړې ده، ځان دې خبر کړی دی او داسې اندېښمن خو نه یې که چېرته زه فارغ شم، حقوقو کې زده کړې وکړم، څارنوال شم، قاضي شم، بیا به ماته دنده نه وي؟
بالکل نه تر اوسه پورې که وګورو ما ته خپله ډېر زیاتو که ملګري همسنتیان وي زیات نه مې دا اورېدلي دي وایي اوس خو د طالبانو وطن دی او شریعت به درد خوري که څه هم ما ته وایي که نه حقوق به درد نه خوري خو زما خپله فکر دا چې دا ځکه که یو هېواد جوړو موږ خپل وطن لپاره کار کوو موږ یوازې د وظیفې له لارې نه شو کولی چې یو دنده ولرو موږ به هېواد جوړ کړو ډېرې زیاتې لارې چارې دي ممکنه کولی شو خپل هېواد جوړ کړو زه اصلا نه غواړم د پیسو لپاره یا د دندې لپاره یوازې زده کړه وکړم زه غواړم پوه شم علم دی باید علم حاصل کړو خپل هېواد ته باید د څنګه خدمت وکړو په دې حقوقو نه لارې غواړم یو ښه ډیپلوماټ شم غواړم یو هېواد مې یو ښه ډیپلوماټ ولري که وګورو زموږ هېواد ډاکټر ښه ډاکټر ته ضرورت لري ښه ډیپلوماټ ته ضرورت لري یو ښه انجینر ته ضرورت لري ځکه هېواد مو بدبختانه باید ووایو چې ډېر پرمختللی نه دی هر لیګانه ورته ضرورت شته چې کار ورته وشي او که نه که وغواړو د پیسو لپاره د دندو لپاره ډېرې نورې لارې چارې هم شته دي داسې معمول ګرځېدلی ځکه زموږ په هېواد کې مهارتونه زیاتره خلکو زیات سکل زده دي خو پیسې ګټل او دا په صنعت باندې زه فکر کوم نه ده چې یوازې پوهنتون ووایي او د پیسو لپاره
او سمسور څومره دې ته لیواله چې ځکه چې ستاسې پوهنتون به یو څو میاشتې وروسته پیلېږي په فکر کوم په سنبلې کې به پیلېږي تاسې به په سنبلې میاشت کې ځئ پوهنتون ته چې لاړ شئ پوهنتون ته د ټولګیوال دې وګوري استادان دې وګوري څومره دې کار ته لیواله یې وارخطا یې او په تمه یې چې دغه وخت زر راورسېږي
د تیرو څو میاشتو ورته زیات خوشبختو خو هغه م د یو فکر مې ورته ودې شانه ته ځکه غوښتل مې چې خپل پوهنتون چې خپل د خوښې پوهنځی مې وغوښتل مې په کې زده کړې وکړم خپل د یو خوښې پوهنتون ته چې د ننګرهار پوهنتون غوښتل مې چې دا ارمان مې باید په خپلو سترګو ورم دا وړه کامیابي ځکه زما لپاره اوس به دا داسې شي لکه زما د کامیابۍ د زینې ته یو لومړی او دومه پوړی شولې زما بیسک تهداف باید همدا جوړی
ډېره مننه راسره اوسه بیرته به راشمه تاسې ته مومن صاحب تاسې ته به راشمه تاسې څومره دغې کار ته ورختا یاستئ څومره لیواله یاستئ چې لاړ شئ زر زر خپل پوهنتون ته تاسې خپل ټولګیوال ووینئ او وکولی شي هغه هیله ده چې درلودله چې لاړ شئ پوهنتون ته هغه پوره کړي او تصمیم دې څه ده چې په لومړۍ ورځ چې پوهنتون ته ځي څوک به ځان سره وړي چې شی به اغوندي او لکه ځینې کسان په دې اړه خپل تصمیمونه لري تا څه تصمیم نیولی چې په لومړۍ ورځ چې پوهنتون ته ځي څه به کوي مومن صاحب لطفا یو ښه موقعیت ځان ته وټاکئ ځکه چې ستاسې غږ موږ ډېر قطع وصله اورو مهرباني تاسې اوس خبرې وکړئ چې غږ مو سم ده که نه
کومه دوره چې تقریبا داسې ده لکه د ژوند یو نوی پړاو چې پیلېږي ولته چې خامخا چې یو څه زیات وي او بل آماده کې خو تقریبا د پوهنتون یو څه یعنې خپل مکتب دوره او مکتب یعنې کور ته نږدې والی د پوهنتون لپاره به خامخا یو سړی به شي هغه به یعنې لږ بل ولایت ته به مهاجر کېږي تقریبا
مومن صاحب زه فکر کوم په بخیر سره مومن صاحب ستاسې غږ ډېر قطع وصل راځي که چېرته ګوشکینې خبرې کوئ ګوشکي مو وباسئ چې غږ مو موږ په سمه توګه باندې واورو ځکه چې غږ مو ډېر قطع وصل ده مومن صاحب ته به بېرته راوګرځم هیله ده چې بل ځل یې که چېرې ګوشکي کاروئ ګوشکي مو لرې کړئ د ټلیفون نه خبرې وکړئ چې موږ هم غږ په سمه توګه باندې واورو دلته مو اورېدونکي هم غږ په سمه توګه واوري اغلی نوري ته به ورشو شبانه جانې که ته راته ووایې داسې ټول لیواله دي دغې ورځې ته پتم و دوی به لکه هلکان به کولی شي چې لاړ شي خپلې دغه هیلې پوره کړي تاسې نجونې راته ووایاست چې یوازې ته نه ستا په څېر باندې په سلهاو په زرهاو انجونې همدغسې ورځې شمارلی چې دوی به کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي په تمه دی چې فارغ شي کله چې په کور کې ناست یې دغه وضعیت ګوري هلکان خوشحاله دي او تاسې نه شئ کولی څه احساس لري څه دې په ذهن کې ګرځي څه فکر کوي د دې په اړه
او دا احساس کوم او کله کله وایم چې ښه به وي نور او بیا بل خصوص په افغانستان کې هیڅ انجلې ونه زیږي در سره مینا ولدي نو د غوی نه به برخي وي ځکه ټول هیڅ حق نه لري هیڅ هغه څنګه چې زړه یې غوړي هغه نشي کولای یو ځکه هغه نه هم حکومت نو تیس په دې اساس لاره مو کله کله وایي چې تاسو د انجلې نه وایي زه حالت وایي
شبانه جان ساسی پاره کې کوم سنز د نن اتمنه افغانستان کې شبکې سي کار نه کوي چې موږ د دې دواړو ملمنو ټلیفوني اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي شبانه جان ستاسو ډېر قطو وصل راځي کله د موقعیت تغیر کې بیا سره خبرې وکي
اوس مې راځم شو
مهرباني تاسو اوس خبرې وکي
نو ما د نه لې شتم او زه یوازې نه کله کله وایم چې کاش زه انجلۍ نه وای حالت وایو نن ورځ محمد د ژوند درلودم د مې زده کړې کولې
مننه مننه شبانه جانې بل تخنیکی همکارانو هیله کوم چې دغه دوړو ملمنو ته یو ځل بیا زنګ ووهي او ورسره مطمئنه کی چې د دوی ستونزې چرته د ځکه چې موږ ونه توانیدلو په د دوی خبرې په سمه توګه باندې واورو یا په ټلیفون کې څه ستونزه ده او یا هم چې د دوی موقعیت غوره نه دی که دوی لږ سم ځي کې ودرېږي موږ به د دوی غږ په سمه توګه باندې واورو خبرې به هم واورو وردک صاحب کبیر ته تاسې ته راشمه دغه د نجونو نه ګډون په کانکور کې یا په ټوله کې له دغې پروسې د نجونو محرومول که موږ چرته له ښوونځي نه فارغینو نه لرو خو معلومه ده چې کانکور ته کس نه لرو که کانکور کې نجونې ګډون نه کړي پانتون ته موږ هلته بیرته دغه نه شو ورکولی کسان نه شو ورکولی که چیرې دغه نجونې همداسې متواترې له کانکور نه حذف شي له ښوونځیو نه فارغې نه شي پانتونونو ته لاړې نه شي څومره اغېز کولی شي او ستاسې په فکر دا الکانو ته چانس برابرۍ کنه وضعیت لاغینم بتری چې الکان ته به یوازې میدان خلاص وي رقابت به نه وي او هغه به ډېر کم نمرو کولای شي پانتونونو ته بریالي شي او هغه رقابت او دغه حس شي او یو ځوان کې چې دا باید درس وای سخت کار وکړي دا څومره وژني نه یوازې نجونو کې الکانو کې څومره وژني وردک صاحب کز موږ غلري مېرمنې
مننه مخکې هم یادواري وکړله چې اصلي هدف دا نه دی چې موږ یو څوک له پوهنتونه باید فارغ کړو ټول پوهنتون ته کامیاب کړو بیا ټول لیسانس کړو یا ټول ماستران او ډاکتران کړو دا اصلي هدف نه ده موږ باید مسلکي خلک وروزو ولو که د هغوی سند لیسانس هم وي هیڅ ماستر هم نشي اما چې مسلکي وي په خپله برخه کې وکړلی شي عملا کار وکړي دا یوه لاسته راوړنه ده نظر دې ته چې موږ وایو چې ټول خلک باید پوهنتونونو ته کامیاب شي دا ډېر ښه ټارګیټ نه ده که هر څوک یې د ځان لپاره ولري ځکه هدف باید دغه وي لکه مخکې چې دغه یو ځوان وویل چې یعنی هدف وظیفه نه ده اما یو څوک باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې وظیفه په فرعي کارونو کې راشي یعنی په خپله څانګه کې دومره باید رسېدلی وي که دا هدف وګرځوو دا خو د موږ تاسو اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت په یوه ورځ کې پوره کړ هغوی ازموینه واخیستله تقریبا د 15,000 کسانو څخه او هغوی ته د ماستری او دکترا سندونه ورکړل بدون له دې نه چې یوه ورځ په ټولګي کې کښېني اما تاسو ګورئ چې عملا هیڅ څه هم ورسره بدل شوي نه دي کله چې یو هیواد کولی شي چې په یوه ورځ کې 15,000 پورې ماستران او ډاکتران تولید کړي نو د هغې هیواد په ژوند کې او په حکومتداري کې په هر څه کې باید یو مثبت تغییر راشي ځکه دا ډېر لوړ ظرفیت ده اما موږ ګورو چې هیڅ هم هلته نه دي شوي دویمه کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې دلته یوازې د نجونو ښوونځي نه تړل شوي د دې سره موږ د زده کړو یا د تعلیمي او تحصیلي پروګرام کوم بنسټونه چې دي هغه نړولي دي د بیلګې په ډول باندې تاسو دغه اوس د افغانستان له پوهنتونونو نه تر 2000 پورې استادان محروم کړي دي یوازې په دغه جرم باندې چې هغه ښځې دي د موږ تاسو خویندې دي اما دا داسې نه ده چې تاسو کله یو استاد په کور کړئ د هغې بدیل تاسو څوک لرئ هیڅوک هم نه لري نو کله چې تاسو د افغانستان له پوهنتونونو نه په خپل لاس باندې تر 2000 پورې مسلکي کسان او باسی او پجای باندې نو تابان چه غیر مسلکی کسان راځي غوی شل کال دلت زحمت استلی و کاری کړی و او په خپل برخه کې پوره رسیدلی کادرونه وو نو 2000 کسان تاسو په خپل لاس له پانتون نه ایستلی دي نو تابان چه دلت د تحصیلات هغه کوم اساس چې و هغه تاسو ورسره له منځه وړی ده تر 2000 نه ډیر زیات استادان تاسو دې ته مجبور کړي دي چې هغه وطن پرېږدي د دې تر څنګ کله چې تاسو د نجونو تعلیم او تحصیل مخه ونیسئ په دې استادانو کې چې ټول یې لوستي دي او په دې کدرونو کې غیر له استادان نه که ډاکتران دي که انجینران دي که د نورو برخو متخصصین دي هغوی ټول لوستي خلک دي هغوی نه غواړي چې د هغوی لورانې او خویندې هغه بېسواده پاتې شي هغوی ډیر یو کم امکان هم که چیرته ولري هغه د خپلو اولادونو په خاطر باندې وطن پرېږدي او خپل لورانو باندې بیرون تعلیم او تحصیل کوي چې بیرته دې تاوان هم عام ولس ته رسیږي او علت یې خپله دغه کسان دي چې اوس په واک کې دي موږ متاسفانه همیشه د یوه خبر یادوو چې د دغه موضوع تاثیر ډیر لږ وښیو چې ښوونځي خلاص دي خو یوازې په نجونو باندې تړل شوي دي پوهنتونونه خلاص دي خو یوازې د نجونو لپاره تړل شوي دي چې دا په خپله باندې موږ اصل کومه مسله چې ده هغه د تعلیم او تحصیل د اساس او د بنسټ نړول دي د هغې نه موږ منحرف کوي او موږ فکر کړو چې یعنې ډیر غټ څه نه دي شوي موږ ډیر غټ تاوان نه دی کړی اما تاسو په تېرو درې کلونو کې وینئ چې تاسو د هلکانو شمیر په کانکور ازموینه کې دومره کم شوی دی چې نشی کړلی چې د شپې کانکور ازموینه واخلی په تیرو شلو کلونو کې چې لږ تر لږه زموږ په یاد کېږي هیڅ کال هم نه دی شوي چې ازموینه دې نه وي اخیستل شوی په دې خاطر باندې چې داوطلبان کم دي اما له بده مرغه څوک چې اوس په واک کې دي هغوی هیڅکله هم خپل سر گریوان ته ټیټ نه کړ او په دې باندې فکر ونه کړ چې د کومه لاره باندې چې زه روان یم بالاخره دا به چیرته ځي دلته مثلا تاسو اوس یادونه وکړه د یو ورور چې په ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شوی دی په ننګرهار پوهنتون کې داسې یو پوهنځی چې هغه نږدې په 40 کاله یا 30 کاله مخینه لري یو دپارتمنت چې د اصولو له مخې نه 4 کسه کدري غړي باید ولري هغه 2 کسه کدري غړي لري یعنې تاسو په 2 کسانو مسلکي کسانو باندې څنګه یو چاته 40 یا 50 مضامین د 4 کلونو لپاره تدریسوئ او د نورو زده کړو لپاره هم تاسو هیڅ کوم پروګرام ورته ونه لرئ نو طبعا دغه ستونزه چې کومه اوس ده دا یوازې د نجونو ستونزه نه ده دا په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل د بنسټونو نړول دي او که مخه یې ونه نیول شي لکه تېرو کالونو کې چې و موږ به بیا مجبور وو چې د حتی د ډېرې ابتدایي تداوی لپاره یا یو ډیر ابتدایي مسلکی کار لپاره موږ د هیواد نه بهر یو بل چیرته ولاړ شو او د هغوی کومک وغواړو نو دا ستونزه عمومي ده او تاثیر به هم په ټولو باندې وي
مننه مننه کورودان وردک صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم ور به شو مومنتا مومنده که اوس ما غږ لري مهرباني مخکې ستاسې خبرې قطع شوې لنډ کړه ته په دې وایي چې ستا لیوالتیا څومره ده چې وکولای شي د پوهنتون لومړۍ ورځې وګوري پوهنتون ته لاړ شي او تصمیم دې څه د څه غوندې څه به ځان سره پوهنتون ته وړي په هغه ورځ
موږ خو خپله د کوم پوهنځۍ ته یعنې کامیاب شوی د طب پوهنځۍ ته نو د لپاره خامخا د موږ لیوالتیا زیاته وله او د کوم پوهنتون کومه مرحله شته تقریبا د زون چې ده یو داسې مرحله تقریبا نوې مرحله ده نو خامخا لیوالتیا ورته زیاته وي دا یو بل داسې ده موږ پخوا مکتب ته تب شي یعنې کور ته نږدې وو او اوس موږ پوهنتون ته ځو تقریبا یعنې یو بل ولایت ته ځو پوهنتون کښې نو خامخا زون بدلېږي ورسره
اتمن تصمیم لري چې لیلیې ته لاړ شي
بالکل
پښتنه د کړي د چې په لیلی کې ژوند څنګه دا لدین خبرې چل د ژوند څنګه تیریږي او د دې څومره لیوالتیا لري چې لکه کوټه کې نور ملګری پیدا کړي الته ورسره ګډ ژوند وکړي ځان ته خپل اش بزیو کې کالي او منځي او توي کې دا بنوې ژوند وی په دې فکر کړای
بالکل ځکه دا موږ مثلا زه اوس خوست په پوهنتون ته میلار پیدا کړی ده او زه یم د لوګر ولایت نو خامخا خوست پوهنتون ته چې زه هلته خو زه نور ده چې څوک مثلا یا پېژنم نه یا موږ خپل خپلوان یا نه یي نو خامخا به لیلی کې اوسېږو
ښه مننه. که په دې اړه ته وایې د کانکور کې انجونې نوې ساسي په کور کې خورکې مو یا د خپلوانو کې مو داسې انجونې وي چې هغه د لسم د فارغې وي خو دوی نه دي توانېدلې چې د کانکور کې آزموینه ورکړي. کله چې ته بریالی شوې ټول کورنۍ به درته خوشاله و، خپل به هم خوشاله وي. هغه انجونې په اړه ته وایا دوی څنګه وي، یو څومره کورنۍ ورته خفه وي چې دوی نه دي توانېدلې د کانکور کې ګډون وکړي؟
بېلکل جمع خپل دوه خورې تقریبا په یو وخت جوړ کړي دا او بل شي دا تقریبا هغه څلورم ټولګي کې ده وست څلورم ټولګي کې درسونه لولیم او بل شي د موږ خپل د یادې ترلور یا د مامالور د شنو شي د کانکور امتحان یا دولسم اخلاص کړی وو.
خو په ټوله کې په افغانستان کې ډېر انجونې له زده کړو پاتې دي. ستا غوښتنه د طالبانو حکومت نه په دې برخه کې څه ده؟ ځکه چې که ته کولی شي خوشحاله شي کله پانتون ته کامیابیږي بیا فارغیږي او یو نوم پیدا کوي چې تا ته به خلک ډاکټر وایي، دا هیله د انجونو لپاره نه کوي؟
بالکل، ځکه انجونې هم چې دي افغانستان د جامعې چې ده یو عضو ده یو برخه ده، نو که څومره حق سی یو نارینه لري غمره یو خزینه هم لري، نو د دې لپاره باید ښځو ته مشه په کانکور کې برخه ورکول کی. باید د شپاندې د شغه حتمی دي چې باید انجونو ته په برخه ورکول کی. مثلا چې به برخه ده په یو برخه کې خو یو نارینه نشي کولای شي چې به برخه په مخ بوزي ترڅو خزینه نه وي. مثلا باید د بخښنه د شغه د نارینه پورې اړه نه لري چې به بخښو کی، نو باید خزینه موجود ولري.
او غوښتنه دی په دې برخه کې د طالبان د حکومت نه څه ده چې څومره باید انجونې وکولی شي په دې برخه کې فعال اوسي؟ او د خپل ولایت په اړه ته وایي هلته ښځینه ډاکټرانې په کافي اندازه بیاشته ده؟
د لوګر ولایت خو تقریبا شته یو مرکزي ولایت ده، نو یو تیم کانات شته چې بعضې د ولایتونو دي یعنی مرکز نه لري، نو په هغه کې خامخا امکانات کم وي. خپل لوګر ولایت کې امکانات شته ځکه مرکز ته نږدې ده کابل ته.
او دا هم کراته وای چې ته بس جراح ډاکټر کیږي، داخلي ډاکټر کیږي، به دا معلومه ده که دا به وروسته معلومیږي؟
دا تقریبا یعنی وخت ته یو طریقه پورې، نو بیا به هلته بیا وټاکو.
او ستا شوق څه ده؟
شوق خپل جراحي سره ده.
خدای دې ورته ورسوم. مننه کورودان سمي الله مومند چې لوګر نه چې د شیخ زید پانتون خوست په د خوست شیخ زید پانتون ته پوانځي ته بریالی شوی. بیا دې درته مبارک وي کورنۍ ته دې هم هیله ده چې وکولی شي افغانستان ته خدمت وکړي. وربشو سمسور ته، سمسوره که ته راته وایي چې ساسي په کورنۍ کې په شاوخوا ګاونډ کې خپلوانو کې داسې انجونې وي چې دوی نه دي توانېدلې کانکور کې ګډون وکړي، او ستا خوشحالي درسره هغوی بیا هم لمانځلې وي؟
زموږ سره په کورنۍ کې په چمګاون کې هم داسې څوک نه ول چې د ښوونځي نه پاره شوي، بیا د ازموین د موږ ته بیا مبارکي راکړي. چمګاون کې هم داسې څوک نشته، واقعت د خفګان ځای ده چې داسې څوک نه لرو. او د حاکم نظام نه همدا غوښتنه ده ځکه هیڅوک او هیڅ فرد نشي کولی چې یو چا د ژوند سره لوبې وکړي. دا یو چا د ژوند سره لوبې کول دي. یو هر انسان هدف لري، خپل آینده ته خوبونه لري، او باید اجازه ورکړي چې خپل خوبونه او خپل آینده ته کار وکړي.
او سمسوره ته به هم زه لیلیه ته همداسې ده؟
بالکل، او قسم زمون کور په کابل کې ده، او باید لیلیه ته زم لاړ شي.
پښتنه دې کړې ده چې هلته به هغې ته ثبت نام څنګه وي، مصرف به تاسې کوي، دغه پانتون به یې درکړي؟ پښتنه دې کړې څنګه دې شرایط هلته؟
لږ څه مې کړي چې هر پونځای خپل ځان ته لیلیه لري، خپل اطاق لري، او اطاق کې به یو څو ملګري خو نور د ثبت نام او د دې په اړه مې تر اوسه لا پوښتنه نه ده کړې، ځکه هغه چې بیا یو ځل پوهنتون ته مراجعه وکړو بیا به هلته موږ پرې پوه شو.
روسي خبره د صدا د طالبانو حکومت نه دی غوښتنه صدا غوښین دي چې نه دي توانېدلې کانکور کې ګډون وکړي، هغه ته دي هغه ته څه ویل غواړي؟
د حاکم نظام نه مې غوښتنه هم ده، ځکه هیڅ ټولنې ریواد نشي کولای چې په واز په الکانو یا په نارینه باندې جوړ شي. ټولنې تم په کې ضرورت شته، ځکه ځینې پوهان دی بیا وایي چې ښځه په یو لاس زنګو په بل لاس ټوله نړۍ زنګوي، ځکه د یو انسان یا د یو ماشوم لومړی خون کې یا روزون کې چې دا همدغه مور ده همدغه به ښځه به وي. ځکه که په یو ښځه کې چې په یو کورنۍ کې چې یو ښځه یا یو مېرمن بې تعلیم ووسي، نو په دې معنی ده چې ټوله کورنۍ بې معنی بې تعلیم شوله نو باید اجازه ورکړل شي او باید څومره زر کېږي ځکه د حاکم نظام زیات وخت چې راوځي دا غلی دی درې کاله تقریبا پوره کېږي چې د نجونو په مخ ښوونځي تړل شوي دي چې څومره زر کېږي باید خلاص شي همدغه پلرونه ورونه همدغه ټولنه باید د دې لپاره غږ جګ کړي چې اسی مزر کولای شي د اسی زده کړو د لوړو زده کړو لپاره ورته اجازه ورکړل شي
مدنه کورودان سمسور اسد و چې دوی د ننګرهار پانتون د حقوقو پانځي ته بریالي شوې دي وربشو اغلی نوري ته شبانه جانې اوس بستا اړیکه اتمن ښه شوې وي ګوري چې زیاتره کسان چې موږ سره دلته پروګرام کې وو یا هغوی چې له افغانستان په هر ولایت کې دي دوی توانېدلی دي په خو نمرو باندې کامیاب شي څه فکر کوي د نجونو نشتون د هلکانو ته څومره فرصت ورکړی دی چې دوی وتوانېږي د خپل خوښو پنځیو ته لاړ شي بلې شبانه جانې
په سلو کې نوي فیصده فرصت ورکړی
او په دې اړه باندې کراته وای دا څومره تاته سخت و چې کله کانکور پایلې اعلان شوې تاسو پکې نه وای په دې اړه باندې خپل خفقان دې کومه کتابچه کې لیکلای د یا په دې وخت کې زی هغه د خوانزي خطرې دې راخلی هغه ته دې کتل څه داسې کار دې وکړ کله شي و دې کتل چې لکان خوشاله دي خو ته دغه خوشاله کې نه
اول خو مې ټول ملګرو ته تسلیت ورکړ او دا مې ورته ویل چې هیڅ کله نه هلي کېږم سمې ربان شي او رسلغه ما د خط
شبانه جانې ساسې اړیکه کې لام ستونزې دي په ډېرې بخښنې سره چې موږ نشو کولای ساسې خبرې واورو هیله مند یو چې په بل پروګرام کې بیا وکولای شو ساسې خبرې په سمه توګه واورو تاسې هم یو ښه موقعیت ځان ته وټاکئ ورډک سیب که تاسې ته بیرته راشمه اوس مال چې کانکور پایلې لاندې شوې دي نجونې پکې نشته ده او په پانتونونو کې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه کافي ظرفیت هم نشته چې د ځوانان وروزي خو ځوانان تللی دي او د سنې د چوس ظرفیت موږ نه لرو ژوند ولاړ ده څه کول په کار دي څو شي د ځوانان څه وکي که دوی ته اوازې هغه کسان چې دیني زده کړې کړي هغه تدریس کوي د ځوانان خپل څومره مطالعه وکي چې وکول شي اداقل که چیرته پانتون نه فارغېږي دغه یو څه مطمئن کی ځان چې دوی کول شي مارکیټ کې ځان ته ځای پیدا کړي دنده پیدا کړي
ټول نو مهمه ده چې اوس لدین کمرغه نړۍ هغه خانه نړۍ نه ده نو دوی ټول انټرنیټ لاسرسي لري یا پانتون چې انټرنیټ لاسرسي لري د دوی فکر باید دا سی وی چې د استادانو د څنګ حالت چې څوک دوی ته تدریس کوي تا باندې زحمت پور سره و پاسي دوی په خپل برخه کې مطالعه وکړي بلابل آنلاین کورسونه واخلي د آنلاین زده کړو لپاره ډیر زیات پلیټ فارمونه شته دي په ځای دې چې په فیسبوک ټیک ټاک انستګرام او دغه شیانو کې خپل وخت ضایع کوي هغه د ټول اضافه مطالعې ته ورکړي په هر برخه کې مسلکي پروګرامونه شته دي او د نړۍ له بیلابیلو برخو نه مسلکي استادان هغه تدریس کوي نو که چېرته دوی وکړلی شي چې په خپله څانګه کې د پوهنتون د زده کړو تر څنګ نور زده کړې په آنلاین شکل باندې وکړي نو دا به دوی سره ډېر زیات کومک شي د ما د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه ده چې خپل زده کړې یوازې په دغه نیت باندې ونه کا چې سبا وکړلی شي په افغانستان کې دنده پیدا کا یا د افغانستان په کچه باندې خپل ظرفیت لوړ کا دوی سره فکر باید دغه وي چې دوی وکړلی شي سبا د افغانستان نه بیرون په نړیوالو کمپنیو نړیوالو موسساتو او نورو نړیوالو ادارو کې خپل ځان ته دندې پیدا کړی نو غوی سره تر ټولو مهم شی چې دی اولین ژبه ده نو که چېرته زموږ ټول ځوانان د پانتون په دوره کې انګلیسي زده کړي هم په آنلاین بړه او هم یې په کورسونو کې هم امکانات شته دي نو دا به دوی سره کومک وکړه چې په خپله څانګه کې د استادانو نه بغیر د نورو آنلاین پلیټفارمونو نه استفاده وکړه او ځانونه ښه ورسوي په دویم قدم کې به دا باعث شي چې دوی وکړلی شي چې ښه اړیکه له بهر نړۍ سره له خلکو سره ولري تر څو ځان ته هلته کار ماستری دکترا نور زده کړی ځان ته برابر کړی. نو د ټول نه مغښتنه دا چې خپل زده کړی وکړي. زده کړو تر څنګ آنلاین زده کړو ته هم مخه وکړه. انګلیسي ژبه حتما باید پوهنتون له فراغت نه مخکې زده کړه. او فکر یې په دې ډول وي که چېرته موږ ته څوک په افغانستان کې دنده نه راکوي، شرایط په افغانستان کې برابر نه وي، موږ باید دا ظرفیت ولرو چې له افغانستان نه بیرون هم ځان ته دنده پیدا کړو. په هره څانګه کې چې وي دا ظرفیت موږ باید په ځان کې پیدا کړو او د دې لپاره باید کار وکړو.
لنډو کې کدام راته وایست کنکور لپاره خو لکه دغه یو کال نیم کال ټول ځوانان همدې ته ځانګړی کړی وي چې په ساعتونو ساعتونو درس وایي، دولس ساعته څوارلس ساعته ته ځینې کسانو وایي پنځلس ساعته درس ویلی دی. لنډ کې راته ووایي چې پوهنتون دوره کې څومره ضرور ده چې هم اضافي مطالعه وشي او هم پوهنتون درسونه باندې هغه محصل متمرکز وي.
موږ په افغانستان کې وزنۍ ستونزه چې لرو هغه د وخت نه مدیریت ده. که چېرته ځوانان وکړلی شي خپل وخت مدیریت کړي، هر ورځ حداقل یو ساعت دوی خپل مطالعې ته او خپل ظرفیت لوړولو ته ورکړي، په دوامداره توګه باندې خپل درسونه تعقیب کړي، نو هیڅ ستونزه به ونه لري. هم په پوهنتون کې کامیاب شي او هم به خپل ظرفیت ښه لوړ کړی وي.
مننه کور ودانو ساتي وخت تمام دی. له تاسو تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.